ازادي راډیو مازیګرنۍ
خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د یو شمیر ولایتونو د احتمالي کاندیدانو لست به ډیر ژر اعلان شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي هیوادونو د کډوالو د ستونزو د حل لپاره خپلې پریکړې نن اعلان کړې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې سالم محمد سالی ته غوښ شي چې خبرونه چمتو کړی دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان د کاندیدانو له لومړني لیست څخه ایستل شوي چې اسناد یې بشپړ نه وه. اجرایه ریاست وایي د اعلان شوي اوربند دوام یا هم ختمېدو په اړه تر سبا پورې خپل دریځ روښانه کوي. په امریکا کې یو 38 کلن سړی د وژنو په 5 مواردو تورن سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان د کاندیدانو له لومړني لیست څخه ایستل شوي چې اسناد یې بشپړ نه وه. ګلاد جان عبدالبدی سید نن په کابل کې پر تخنیکي مسایلو رابلل شوي کنفرانس ته وویل
هغه معیارونه چې اوس کمیسیون وضع کړي په تخنیکي څېړنه کې هم په نظر کې نیول کېږي. هر هغه څوک چې د دغو معیارونو شروطو واجد و، انشاءالله زمونږ په لومړني ابتدایي لیست کې به ډیر ژر به اعلان شي. هغه به د ویبسایټ لارې او د رسنیو لارې خلکو سره شریکو.
د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو د ځینو کاندیدانو لومړنی لیست به نن ناوخته خپور سي. د انتخاباتي محل ویش له مخې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست باید پرون اعلان شوی وای. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعلان د ولسي جرګې د ټاکنو د کاندیدانو د اسنادو د ارزونې له کبله وځنډې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست وروسته اعلانېږي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د اعلان شوي اوربند دوام یا هم ختمېدو په اړه به تر سبا شنبې پورې خپل دریځ روښانه کړي. نن جمعه د افغان حکومت لخوا د تمدید شوي یو اړخیز اوربند وروستۍ ورځ ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان احمد میسم ازادي راډیو ته وویل
دی وی حکومت په هڅه کې دی چې د خبرو او سولې لارې په هیواد کې د ثبات شاهدان وو. دا هڅې دوام لري. خو دا چې موږ لا نور څه سیاست پر مخ وړو، په دې اړه خپل دریځ د شنبې په ورځ له خلکو او نړیوالو متحدینو سره شریکوو.
وسله ولو طالبانو ویلي د اختر په دریو ورځو کې خپل اعلان کړی اوربند نه تمدیوي. خو افغان حکومت خپل هغه اوربند چې د روژې له وشتمې د کوچني اختر تر 15 پورې اعلان کړی وو د لسو نورو ورځو لپاره وغځاوه. په ننګرهار کې د محلي ځواکونو د جلب او جذب لړۍ پرون پنجشنبه پیل شوه. چارواکي وایي د دغه ځواک لپاره به هغه کسان وټاکل شي چې مخکې په ملي اردو او پولیسو کې دنده ترسره کړې وي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل د محلي ځواک د جلب او جذب پروسه به درې پړاوونه ولري.
په لومړی مرحله کې به په دوه ټولیو کې ځوانان جذب شي، په دویم مرحله کې به څلور ټولی شي، او دریمه وروسته مرحله کې به په دې ولایت کې د یو کنډک په شکل باندې سیمایز اردو برابر شي. محلي اردو به په ټولو هغو سیمو کې پردند وګمرل شي چې اړتیا ولیدل شي.
د دفاع وزارت ویلي دغه محلي ځواک به چې ولسمشر محمد اشرف غنی یې طرحه منظور کړي په ټوله کې شاوخوا 14,000 غړي ولري. یو 38 کلن سړی چې د امریکا په میریلند کې د 5 کسانو په وژنه او څو نورو د چپې کېولو تور اوربند لګیدلی وو د وژنو په 5 مواردو تورن سو. په پام کې د نن وخت د جارود راموس د ضمانت په تړاو محکمه دایره سي. سپینې ماڼۍ د امریکا په میریلند ایالت کې د کاپیټل ګازت ورځپاڼې پر دفتر وسله والې حمله وغندله. په پرونی پیښه کې چې ګمان کېږي د امریکا په تاریخ کې په ژورنالیستانو تر ټولو خونړۍ حمله وي، 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور سخت ټپیان شوي دي. د میریلند د انی روندل سیمې د پولیسو سرپرست مشر بیل ګرام پرون تر هغه پیښې وروسته وویل
کپیټل ورځپاڼه زموږ محلي ورځپاڼه ده چې هر ورځ ورسره سروکار لرو. موږ د دې قضیې په څېړنه کې په ژور ډول ښکیل یو او په دې اړه به تحقیقات سم مخته وړو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس په ټویټر کې لیکلي پر هغو بېګناه خبریالانو چې خپله دنده ترسره کوي حمله، په حقیقت کې پر هر امریکایي حمله ده. د ګورجستان یوې محکمې پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له قدرت څخه په ناوړه استفاده تورن او په غیاب کې په شپږ کاله بند محکوم کړ. د تبلیسي محکمې پرون په خپل حکم کې ساکاشویلی تورن کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل قدرت څخه په ناوړه استفاده هڅه کړې. هغه اسناد او مدارک پټ کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اپوزیسیون د یو وکیل والری ګیلاشویلی د ډبولو په اړه و. ساکاشویلی چې دا مهال په هالند کې ژوند کوي دغه حکم غندلی او تورې لګولی چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري. په جنوري کې هم ساکاشویلی د ګورجستان د یو بانکدار د وژنې په تړاو د موجوده اسنادو او مدارکو د پټولو د حدس په تور په غیاب کې په درې کاله بند محکوم سوی و. ساکاشویلی هغه تور هم رد کړی و. میخایل ساکاشویلی له 2004 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د ګورجستان ولسمشر و، خو په 2015 میلادي کال کې چې کله د اوکراین تابعیت ومانه د ګورجستان تابعیت یې له لاسه ورکړ. له دې سره د اوکراین د اودیسه سیمې د والي په توګه وټاکل سو. د اروپایي ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي. د شپږو میاشتو لپاره د دغو بندیزونو د تمدید په اړه نن په بروکسل کې خبرې وسوې. دا اوس د اروپایي ټولنې په سفیرانو پورې اړه لري چې په راتلونکو اونیو کې دغه پریکړه رسمن تایید کړي. او په تلو تلو کې په بامیان ولایت کې د دمبورې دویم فیستیوال نن پیل سو. د ازادي راډیو خبریال وایي دغه فیستیوال به دوه ورځې دوام کوي چې د غزنی، غور، دایکنډي، کابل او بامیان د موسیقي ډلې پکې برخه لري. د بامیان والی طاهر زهیر ویلي چې دغه فیستیوال د محلي موسیقي په ځانګړي ډول د دمبورې د پیژندنې او ودې لپاره له تیر کال راهیسې جوړیږي. هغه زیاته کړې چې دغه فیستیوال د سیلانیانو په جلب او جذب کې مهم رول لوبولی سي.
لازادې رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمیر ولایتونو احتمالي کاندیدانو لیست به ډیر ژر اعلان شي. د پکتیا خلک وایي د دې ولایت د ځینو ولسوالیو د نوملیکنې په مرکزونو کې د اړتیا وړ مواد خلاص شوي دي.
که چېرته دغه خلک له دې حقه پاتې کېږي نو دا په دې معنی ده چې د انتخاباتو شفافیت او هغه بل اصل چې سراسري ده هغه به تر سوال لاندې دي.
نن په 12 بجو د افغان حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د یو اړخیز اوربند پای ته رسیږي. خو آیا په راتلونکي کې بیا د اوربند لپاره هیلې شته؟ په دې اړه د ولسمشر له یوې سلاکارې سره خبرې کوو. د ملي پولیسو د ځانګړو عملیاتو یو جګپوړی افسر پرون د کابل په یوه امن سیمه کې وژل شو. د امنیتي چارو یو کارپو وایي چې د وسلوالو مخالفینو د اوربند پر مهال په کابل کې پټن ځایونه جوړ کړي دي او اوس حمله کوي. نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن ناوخته به د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو مقدماتي لست اعلان شي. د دې کمیسیون یو کمیشنر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د محل ویش له مخې باید دا لست د روانې لمریزې سرطان میاشتې په 10 نیټه اعلان شوی وی. خو ده زیاته کړه چې د زیات دقت لپاره د نږدې 10 ولایتونو د ولسی جرګې د کاندیدانو نومونه به نن د ورځې تر پایه پورې اعلان شي. د بلې خوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې دا پروسه د دوی تر نظر لاندې نه ده څیړل شوې او ځکه یې شفافیت تر سوال لاندې دی. په دې اړه نور حال اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال له کابل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن د جمعې په ورځ ولسی جرګې ته د شاوخوا 10 ولایتونو د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست خپور شي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یوازې ولسی جرګې ته د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست لانی یو د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لومړنی لیست به هم ډیر ژر اعلان شي.
د کمیسیون او د بدالشاد تم تلاش تخریر وروسته زیات دقت پکې وشي نو احتمالا نن به موږ تر مازدیګره پورې د 10 ولایتو شاوخوا به د افغانستان خلکو د ویبسایټ طرف نه اعلان وکړو. دوه دلیل باندې دغه یو ورځ په لږ تعویق وغورځو. یو اول دا چې د موږ 100 ولایتونو تاسو پوره چې باید په اول سر ته د مواد رسېدل اساس مواد دا موږ ته تقریبا په وړ مورد ورسېدل. په دویم دا چې دې لپاره چې ښه دقت وشي نو کمیسیون پرېکړه دا و چې پس د مجدد غور نه دوباره درې واره تکو بیا په ځخه به ورکو سیستم ته چې نشر
دا په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د نوماندانو نوم لیکنه د جوزا د میاشتې په 15مه پایل او د همدې میاشتې په 22مه پای ته رسیدلې ده. د انتخاباتو خپلواک میسون د معلوماتو لمخې سباندې شپږ زره تنو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو څوکۍ او تفورمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2455 د ولسی جرګې او 3201 درشې د ولسوالیو شوراګانو لپاره احتمالي نوماندان دي. د انتخاباتو د خپلواک میسون د انتخاباتي محلوي سرسم ټاکل شوی و چې د سرطان په ومه د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د روان لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه پروسې څېړنه د دوی تر نظارت لاندې نه ده ترسره شوې او دا مسله د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. دی وایي دوی د یو میکانیزم او قانون له مخې دقیق ارزیابي نه ده کړې چې موږ یې تایید کړو. اول چې کوم کار کېږي هغه علني او مسلکي نه دی او د ناظرونو په وړاندې نه دی شوی. موږ دوی دا کار په بشپړ ډول نقدو ځکه چې د انتخاباتو کمیسیون سیاسي او سلیقوي چلند کوي چې زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی او په دې شکل نشو کولی چې د شفافو او آزادو انتخاباتو پر خوا ولاړ شو. د اسنادو د علني سیړنې نه موجودیت په دې پروسه کې سیاسي او سلیقوي چلند او د محلوي سرسم د کمیسیون د کارونو پر مخ نه تلل هغه ستونزې دي چې د ښاغلي ایوبزاده په خبره د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې راپارولې دي. ښاغلي ایوبزاده وایي چې همدغه مسایل لامل کیږي چې ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته په کارپوه او مسلکي کسانو د ورتګ په مخه کې خنډونه جوړ کړي. خو تېره ورځ افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټولو نوماندانو اسناد مرکز ته رسیدلي او دغه اسناد به د ناظرو بنسټونو مدني ټولنو او خبریالانو په وړاندې د کمیسیون په یوه علني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي.
د ازادي راډیو خبریال له کابل راپور راکاو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د نږدې لس ولایتونو د کاندیدانو نمونه به نن د ورځې تر پایه پورې اعلان شي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب احمد خیلو لجه منګل او میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې د نوملیکلې په ډیری مرکزونو کې ځانګړي کتابونه او سټیکرونه خلاص شوي او له دې کبله د رایه ورکولو په شرایطو برابر زرګونه کسان له نوملیکنې بې برخې شوي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم وخت شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په مرکز کې او هم ولایتی چارواکی د ستونزې ته پاملرنه وکړي او د اړتیا وړ مواد د مرکزونو ته واستوي. اصیل ځاځی له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پکتیا ولایت د ځاځی اریوب احمد خیلو لجمنګل او میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې د نوملیکنې په ګڼ شمېر مرکزونو کې د نوملیکنې ځانګړي کتابونه او سټیکرې خلاصې شوي چې له امله یې د رایې کارونې په شرایطو برابر زرګونه کسان له نوملیکنې بې برخې شوي دي. د ازادي اریوب ولسوالۍ څخه قومي مشر عمران خان د چنګک په اتمه ازادي راډیو ته وویل د ازادي اریوب ولسوالۍ په 1940 کلیو کې کابو 250 زره کسان اوسیږي او د نوملیکنې لپاره هغه سهمیه چې دوی ته ورکړل شوې ډیره کمه ده.
د ازادي اریوب ولسوالۍ یو پرنکوته ولسوالۍ ده چې شپې قومونه دا سودان کوي پلوانه تاریخي دي تقریبا زمينه په لاته مضبوط لري نو په چوي په پورې د سکر او بعد راغله له اغا څخه دي پوره کام دي.
مدني فعال احمد الله د تړل شوی مرکزونو د شمیر په حق له وویل
تلور تلم شوی دي دا په کې د درې ورځې کې دي د سکر چې په دې نخلا شوی دي نو په دا اگر نو رسېږي نو دې کورې زوري اكو نو خپل ته هم غوړ.
پکتیا کې د فیفا ولایتي دفتر مسول خاغله احسان الله حمیدی وایي لا یادو سیمو څخه د دوی د ناظرینو د ورکړ شوی معلوماتو لمخې د خلکو غوښتنې پر ځای دي.
د موږ ناظرین هم په زازیاریو احمد خیل او سمکنیو کې دا ښیي چې په بعض مرکزونو کې د ثبت کتاب ختم شوی ده. ولې دا موضوع موږ هم په ولایت کې د کمیسیون سره او خپل مرکزي دفتر سره دا موضوع شریکه کړی چې هغوی د مرکزي خپل لارې نه مرکزي دفتر سره شریک کړي تر څو د خلکو دا مشکل حل شي او که چېرته دغه خلک له دې حقه پاتې کیږي نو دا په دې معنی ده چې د انتخاباتو شفافیت او هغه بل اصل چې سراسري ده هغه به تر سوال لاندې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پکتیا ولایتي دفتر د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی شیر علي فیضی وایي دا ستونزه یوازې د ځاځي اریوب نه بلکې د ټول ولسوالیو حتی د ټول ایواد په کچه ستونزه ده او درې ورځې وړاندې د ولایت مقام او د کمیسیون له مرکزي دفتر سره شریکه کړې ده. دی وایي تمه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ډیر ژر دې ستونزې ته رسیدګي وکړي.
دا ستونزه نه تقریبا څو ورځې مخکې موږ خبرې دا ستونزه یوازې د ځاځي اریوب نه د ټول ولسوالیو بلکې د ټول افغانستان په مرکزي کمیسیون سره تسنن چې هغه د مسلمان کچې په مواد لا ټول ورسولو ته
د پکتیا دن کې په داسې حال کې د نویو کتابونو او سټیکرو غوښتنه کوي چې په ټول هیواد کې د نوملیکنې د دریم پړاو غځېدلې موده هم اووه ورځې وروسته د چنګاښ په 15 نیټه پای ته رسیږي. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې نن د یو اړخیز اوربند وروستۍ ورځ ده. د افغانستان حکومت د روژې په 28 نیټه له خپلې خوا یو اړخیز اوربند اعلان کړ او وروسته وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند طرحه ومنله، خو د اختر له ختمېدو وروسته یې یو ځل بیا خپلو حملو ته زور ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت ویلي که وسلوال طالبان له دې وروسته د افغانستان د حکومت لخوا د یو اړخیز اوربند له خلاصېدو وروسته د اوربند غوښتنې ته لبیک ونه وایي، نو په وړاندې به یې پوځي مبارزه وکړي. خو آیا په راتلونکي کې د اوربند دوام دپاره امیدونه شته؟ په دې اړه مې د ولسمشر په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی له سلاکار ملالۍ شینواري سره خبرې کړې دي. د مرکې په پایل کې مې له میرمن شینواري وپوښتل چې د اوربند په راتلونکي کې د اوربند د دوام لپاره څومره امید شته.
زه فکر کوم دا یوه پیلامه وه او زه ایلامنه یم چې د دواړو اړخونو دپاره یو ډېر ښه تجربه جوړه شي.
د افغانستان جګړه خو یوازې یو اړخ چې هغه طالبان دي نه لري، نور اړخونه هم شته. لومړی نور وسلوال مخالفین فکر کوي چې له هغو سره به د جګړې راتلونکي څه ډول وي؟
مقصد مو داعش وي، خو زه فکر کوم چې د داعش سره د هېڅ ډول خبرو امکان نشته، ځکه چې هغه یوه بله مسله ده او هغه کې زه د افغانان علاقمندي نه ګورم یا د افغان دولت علاقمندي هم نه ګورم چې د داعش سره د خبرو اترو دپاره فعلا کوم پروګرام یا د خبرو کوم علاقمندۍ څرک ولګي. پاتې شوه دا چې موږ رښتیا هم ځینې داسې ډلې لرو چې د طالبانو سره هم نه دي، اما د دولت مخالفینې ډلې دي. کېدای شي چې هغه بیا عواملو په ترڅ کې یعنې دوی بېرته راوګرځول ته زړه ښه کاندي. فکر کوم دا د هر هغه ډلې چې د افغان دولت پر ضد یې وسله پورته کړې ده د پیل دپاره د سولې دپاره یو ښه پیل.
له یو شمېر څارونکو سره چې ما خبرې کړې هغو دا ویره هم لري چې ښایي په حکومت کې دننه ځینې کړۍ چې له طالبانو سره زړه خوانی دښمنی پالی د راتلونکو هڅو په وړاندې خند شي. فکر کوي چې ولسمشر اشرف غنی به وکولای شي چې په کور کې دننه د سولې مخالفینو ته قناعت ورکړي؟
زه فکر کوم چې هو، بلکې ځکه چې دا ولس نن تاسو نن سبا ګوري چې د سولې غږ یې اوچت کړی او دا د ولسمشر دپاره د قوت یوه نقطه ده. ولسمشر باید د دې ملاتړ نه په خپل ګټه باندې استفاده وکړه یا د سولې دپاره استفاده ترې وکړي. هو، د دولت دننه هم داسې کړی شته چې د سولې طرفدار نه دي، ځکه هیڅوک نه غواړي چې دا قدرت یې چې په بشپړه توګه په لاس کې ده دا د چا سره تقسیم کاندي. نو خو بیا هم موږ اوس ولسی غږ لرو، د ولس د خوا نه یو ملاتړ را سره شته، نو موږ څه شو چې د دې نه په خپل ګټه استفاده وکړو.
او کلان راته وایي میرمن شینواري چې سیمه ایز لوبغاړي به د سولې له دې هڅو سره څومره ستاسو تمه ده چې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال وضعیت هم د سولې په طرف تمایلات زیات لري. البته مقصد مې د نړیوال سیاست دی، کوم فشارونه چې د پر پاکستان باندې دي، همدارنګه په ایران کې د پیرینیان باندې هم د ایران د رول د کمرنګ کېدو هلې ځلې کېږي په دې سیمه کې. نو زه دا ټول د افغانستان د سولې دپاره ګټور ګڼم، ولې که افغانان هوښیار اوسي او د دغه موقع نه استفاده په سمه توګه وکړي.
په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د کونړ دینی عالمان د حرمین شریفین او د امامانو وروستی فتوا چې د افغانستان جنگ ناروا بولی تایید کړی ده او له دینی عالمانو غواړي چې په موضوع او نور ویناو کې په افغانستان او اسلامي نړۍ کې جګړه د اسلام له نظره تشریح کړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
مولوی سید ولی الله د جمعې په تقریر کې خلکو ته وویل د حرمینو شریفینو د امامانو فتوا او ویناګانې د اسلامي امت د پاره تګلارې دي او هغوی چې په تیر جمعه په افغانستان کې روان جنگ ناروا او وروژنه ګڼلې خپل اسلامي دندې ترسره کړي او له ولسمشر غنی مننه کوي چې د اختر او اختر څخه وروسته د وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړ.
دا خو د حرمینو امامانو چې زمونږ مقتدا ده او مونږ پنځه وخت هغه پسې اقتدا کوو او مخ کعبه شریف ته ګرځو، نو د هغوی هر فتوا ځان د صلح په حق لنه هر فتوا د دین چې صادر ری زمون د پاره یو ثبوت او دلیل دی. مخالفینو ته یو پیغام د صلح وړاندې ک او دا وی عملی ثبوت دا خو د شډزبندی هم وکړه. د مخالفینو نه هم مننه کوم چې هغه هم دی ملت ته یو نمونه ده صلح و خو د اوربندی او د دزبندی و خو دلا یو درې ورځې د اختر خوشالي په مون باندې سید رسول الله.
هغه له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې باید د حرمینو د امامانو د فتوا په نظر کې نیولو سره د افغان ولسمشر د سولې او اوربند وړاندېسته یو ځل بیا مثبت ځواب ورکړي او دا د هر افغان غوښتنه ده. مولوی عبید الله بهاری وویل د حرمینو د امامانو فتوا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته یو ښکاره دلیل او ثبوت دی، نو ځکه منی او پرې عمل کوي او د فتوا سره به نه یوازې په افغانستان کې روانه جګړه په سوله او ورورولۍ بدله شي، بلکې ټول مسلمان امت به له جګړو وژغورل شي او دې سره به خلک له ویرې پرته جومات، مدرسې، ښوونځي، دفتر، بازار او هر ځای ته په ډاډه زړه لاړ شي او خپلې ورځنې چارې به تر سره کړي.
دا ورته چې یقینا ستاسو یو غږ زمونږ د فاره د سولې او د امن دی. که ستاسو غږونه ډیر شي نو واقعا د ملک به سوله راشي، بلکې یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله آسیا کې به سوله راشي. هر سړی به د قتل نه لاس واخلي، ظلم به بند شي، فساد به ختم شي، هر سړی به خپل مسؤلیت وپیژني، علما به په آرام شي، علما به درس ورکړي، علما به نه وژل کیږي، علما به نه متهم کیږي.
مولوی بهاری له ټولو دینی عالمانو وغوښتل چې باید نور شخصي او ګوندي اختلافات شاته واچوي، په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د مسلمانانو د وینې تویدو د مخنیوي د پاره دی یو موټی او یو غږ شي.
زه تاسو ټول علما باندې غږ کوم، راځئ چې په اخلاص سره منبر او جمعه د دې د پاره استعمال کړو چې نن په افغانستان کې سوله دایمي شي او هر بچی ته، هر زنانه ته، هر جمعه ته، هر جنازې ته سوله روبه پر شي، د مشرانو عزت تامین شي، د خاورو عزت تامین شي او موږ او تاسې د سولې په فضا کې ژوند وکړو او موږ او تاسې یقینا چې د دغه نعمت نه برخوردار شو. که زمونږ په ژوند کې سوله را نشي نو آینده بچو ته هم سوله راشي.
د یادونه ورده چې ولسمشر غنی د روژې له ویشتم څخه د اختر تر پنځم او بیا نور لس ورځې یو طرفه اوربند اعلان کړ او د دې په ځواب کې طالبانو یوازې د اختر درې ورځې اوربند عملی او د اختر په څلورم شپه یې مات کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیکا کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو قمندان عزیز الله کاروان پرون د کابل ښار په مکرریان سیمه کې ووژل شو. نوموړی په داسې حال کې ډزې پرې وشوې چې له خپلې کورنۍ سره یو پارک ته تللی و. وسلوالو طالبانو پر ده د برید پړه منلې ده. د هیواد د ملي ځواکونو پوځیان هغه مهال چې په دنده کې نه وي او له خپلو کورنیو سره وي څومره له خطر سره مخامخ دي او د دوی د مسؤلیت لپاره باید څه وشي؟ په دې اړه مې د کورنیو چارو له پخوانی مرستیال وزیر میزا محمد یارمن سره خبرې کړې.
مشکل دا ده چې دا تروریستان ورځ په ورځ خپل تاکتیکونه بدلوي او عزیز الله کاروان چې څو کاله راهیسې د طالبانو په مقابل په جګړه کې بوخت و، د خپل ځان نه د قهرمانۍ او ډېر سرښندنې ښکاره کړه او په ټول امنیتي او دفاعي منصوبینو کې یو الګو او نمونه و. خو تروریستان څو ځلې کوشش وکړ چې دوی ته آسیب ورسوي او عملی وکړي، انفرادي عملی او مسالانه عملی، دې بریالی نه شو. متاسفانه تیره شپه ات نیم بجې دا کاروان صاحب چې خپل فامیل سره په فردوسي پارک په درېم مکرایان دلته رخصتي تېرول، تورستان دوی تعقیب کړی دي او په دې پارک کې خب هلته پوځي آمادګي نشته، ټول ملکي خلک راځي او نظامیان هم د خپل کورنۍ سره ځي. دوی حمله وکړه، برید وکړه او دوی په شهادت ورسوه او نور هموطنان هم ټپیان شو او شهیدان شو.
یارمن صاحب، سوال دا دی چې دوی هغه مهال چې په کور کې وي یا په رخصتۍ له خپلو ماشومانو سره وي، خو هم هغه دی په نښه کېږي، دوی باید کوم تدابیر ونیسي د ځان د امنیت لپاره؟
یو مشکل دا و چې طالبان کله چې دزبندي وشو او په خارونو کې راغلل، یو میکانیزم جوړ نشود چې دوی کنترول وکړي. دوی د دزبندۍ په استفاده سره په کورونو کې، په پټنځایونو کې پټ شول او اوس خپل اهداف چې له پخوانه ټاکل شوي دي هغه اهداف تعقیبوي. دولت باید په دې کې ډېر ښه او امنیتي برنامه ولري، د سرکونو او پاټکونو باید نوي تکتیکونه تابعه او د پرسونل د ازانو ته چې ډېر کنټرولي فعالیتونه باید وشي چې دا کار تکرار نه شي. دا یو ډېر غمجنه حادثه و، یو سړی چې وسلې نه لري خپل ځان سره او په پارک خپل کورنۍ سره ناست دي او طالبان راشي او دوی په شهادت ورسوي، یو خطر ده په ټولو امنیتي ځواکونو ته. باید په دې خاص تدابیر ونیول شي او خاص تدابیر هم امکان شته.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو پرون شپه په بروکسل کې غونډه وکړه او د کډوالو پر ستونزه او همداراز له دې سره د تړلو امنیتی ګواښونو په اړه خبرې وکړې. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه د جرمن مارشال فند په نوم د امریکایي ادارې چې د اتلانتیک دواړو غاړو ته د همانګۍ لپاره کار کوي لمرستیال مشر یان لسر سره پر دې چې د مهاجرت د بحران د حل لپاره د اروپایي ټولنې پریکړې څومره عملي دي مرکه کړې ده. د مرکې جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې واورئ.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې مهمه پریکړه دا وه چې د هغو مهاجرینو لپاره چې د مدیترانې په سمندر کې اروپایي هیوادونو ته د تیرېدو هڅې کوي او نیول کېږي، له اروپایي اتحادیې د باندې د څارنې او د هغوی د اسنادو د کنټرول یا کتنې مرکزونه جوړ سي. د اروپایي اتحادیې مشرانو پر دې مسله څو ساعته خبرې وکړې او د رپورټونو په حواله په غونډه کې څرګنده شو چې هغوی د مهاجرت او امنیت پر مسله ویشل شوي او اختلافات یې په ختیځ او لویدیځ بلاک سره جلا کوي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو په غونډه کې پریکړه وسوه چې په اروپا کې دننه دي هم داسې د کنټرول مرکزونه وي چې د مهاجرینو اسناد وګوري او پروسس یې کړي. خو د پولند، د چک جمهوریت او هنګری په څیر یو شمېر غړو ټینګار کوي چې ټول مهاجرین باید د اسنادو د کتنې او پروسس لپاره له اروپایي اتحادیې بهر نورو هیوادونو ته واستول شي. د جرمن مارشال فند ادارې مرستیال مشر آین لسر د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د غونډې پایلې ډېرې کمزوري وې. د هغه په وینا په دې کې چې ولسونه څه غواړي، سیاسي فشارونه د مهاجرت په ارتباط پالیسۍ تر کومه حد اغیزمنې کوي او د اروپایي اتحادیې کړنلارې څه دي، لا هم ډېر واټن موجود دی.
There's a tremendous gap between what is required and what is possible to deliver. There are
some چې ارتیاوی څه دی او د ارزې امکانات څومره دي ستر واټن دی. ځینې کارونه ممکن دي لکه له هغو اروپایي دولتونو سره چې د مهاجرت د ستونزې په وړاندې په اوله کرښه کې پراته دي مرستې وشي، خو له دې سره چې اروپایي اتحادیه کې دا مسأله د پراختیا په حال کې ده، اروپایي اتحادیه به له ستراتیژیکې ستونزې سره مخامخ وي، په ځانګړي ډول له افریقایي هیوادونو د مهاجرت لامله. په دې کې د بحران د وضعیت مسله نسته. دلته سوال دادی چې اروپایي اتحادیه به څرنګه په اوږده موده کې د اقتصادي دلایلو له مخې د مهاجرت له فشار سره مبارزه وکړي.
د فرشتې جلالزه په راپور کې مو د مارشال فند د تحقیقاتی ټولنې له مرستیال مشر سره خبرې واورېدلې. قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته هم راورسېدو. جکفر احمدي په سټوډیو کې دی. د بلې نیم ساعته خپرونې د وړاندې کولو لپاره